تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. اته بجی دی تر 9 بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ او ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان ولسمشر وایي د جدید لومړی نیټې تر اوسه 1,60 تن افغانان په طبي پیښو کې مړه شوي دي. له خبری برخې وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو. په ازادۍ مجله کې به پر نورو مسایلو سربیره د ماشوم د ادبیاتو د کور د مجلې د نوې ګڼې پر خپرېدو او د ماشوم د ادبیاتو پر اړوندو مسایلو بحث واورئ.
باغچه د ماشومان د ادبیاتو رکور میاشتنی ورګان دی چې د څلورمه ګڼه د څلورمه ګڼه چاپ شوې ده. په څلور مخو کې چاپیږي، زیاتر ادبي مضامین پکې راځي. کیسه ده، ټوکې دي، شعرونه دي، معلومات هم دي پکې.
ازادي راډیو مجله او نور مطالب وروسته راځي. قدر من اوریدونکو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. خبرونه سره لیکونه د وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې لوی لارې پرانستل شوې دي. د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د ملکي وګړو خوندیتوب یې اساسي هدف دی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مخکښ غړي ویلي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره امریکا باید د توغندیو د هوایي مدافع په برخه کې نوره پانګونه وکړي. بشپړ خبرونه. د وروستیو واورو او توپانونو له کبله د افغانستان یو شمیر بندې شوې لوی لارې بیا پرانستل شوې دي. له پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ځینې نورې لوی لارې چې لا هم بندې دي پرانستل به شي. هم د سالنګونو لوی لاره خلاصه ده او هم د کابل کندهار لوی لاره. ډېر بندې شوې لارې د فوایدامه د کلیو د پراختیا او له پیښو سره د مبارزې د ادارې په ګډو هڅو بیرته پرانستل شوې دي. ولسمشر اشرف غني تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د سکل د جدي له لومړۍ نیټې تر اوسه پورې 1,60 تنه هیوادوال په بیلابیلو سیمو کې په طبي پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان حکومت د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د کلنی راپور پر غبرګون کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د سر و مال خوندیتوب خپل اساسي هدف بولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه پرون اعلان وکړ چې په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې 1,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې له تیرو کلونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ارګ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر د هیوادوالو د سر و مال اهمیت ته په پام سره تل په دې ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پټولو عملیاتو کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره له دقت څخه کار واخلي او که څوک بې غوري وکړي نو پوښتنه به ورڅخه وشي. ملګرو ملتونو له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې په هغو سیمو کې له جګړې ډډه وکړي چې عام ولس پکې اوسیږي او له ښوونځیو، روغتونونو او جومانتونو څخه د پوځي یا جنگي هدفونو لپاره کار ونخلي. یو شمیر افغان سوداګرو په هند کې د قیمتي ډبرو د نندارتون په لړ کې له نړیوالو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د مرمرو، لاجوردو او سلیماني تیګو یو شمیر سوداګرو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی په مرسته د هند د تیګو په نندارتون کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د امریکا د پرمختیايي ادارې رئیس هربرت سمیت وایي سکال افغان سوداګر د هند د تیګو په نندارتون کې یوازې د سوداګرو په توګه ګډون نه کوي، بلکې داسې صنعت معرفي کوي چې تر اوسه پورې ورته کار نه دی شوی. دغه نندارتون د هند راجستان ایالت په مرکز جیپور کې د شپېتو هیوادونو د 15,000 سوداګرو په ګډون جوړ شوی. ټاکل شوی چې د امریکا د استیناف محکمه نن په دې اړه چې امریکا ته له او اسلامي هیوادونو د ټولو کډوالو پر سفر د موقت بندیز په برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز ومني کنه اظهارات واوري. په سان فرانسیسکو کې د استیناف محکمې د عدلی وزارت او د واشنگتن او منیسوټا د ایالتونو له وکیلانو غوښتي دي چې نن په سیمه ایز وخت د ماسپخین په 3 بجو په دې اړه چې د ولس مشر ترامپ د اجرایي فرمان باطلولو ته دوام ورکړي کنه خپل دفاعي چمتو کړي. د واشنگتن ایالت د مرکز سیاتل یوې محکمې د جمعې په ورځ د ولس مشر ترامپ فرمان باطل اعلان کړ او د عراق، ایران او 15 نورو جګړه ځپلو هیوادونو وګړو ته امریکا ته د ننوتو اجازه ورکړه. لدې حکم سره د امریکا د څو نورو ایالتونو د پخوانیو ډیپلوماټانو د قانون د تنفیذ د ادارو د چارواکو او د ټکنالوژۍ د مخکښو کمپنیو لخوا د ترامپ له فرمان سره مخالفت پیل شو. ولس مشر ترامپ استدلال کوي چې د فرمان د تروریزم پر ضد د مبارزې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا ساتنه کوي، خو مخالفان وایي چې د مذهب پر بنسټ امریکا ته پر سفر بندیز له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مخکخ غړي مک تورنبری ویلي د ایران او شمالي کوریا د توغندیو ازموینو ته په پام سره متحد ایالات باید د توغندیو د هوایی مدافع په برخه کې نوره پنګونه وکړي. تورنبری چې د کانګرس د استازو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر دی، دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترامپ ادارې تېره اونۍ د یو بالستیک توغندي د ازموینې له کبله پر ایران نوی بندیزونه ولګول. تهران وایي چې دا توغندی د دفاعي اهدافو لپاره ازمیلی. تورنبری پرون په واشنگتن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ایران او شمالي کوریا ته اشاره وکړه او ویل د توغندیو د دفاعي سیستم اهمیت په زیاتېدو دی. د زیاته کړه چې امریکا د هوایی مدافع پرمختللې ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. نوموړي وویل نړیوال لوبغاړي داسې توغندي جوړوي چې مخنیوی ګران کیږي. تورنبری زیاته کړه کانګرس غواړي د امریکا د پاوز پر بودیجې هغه محدودیتونه له منځه یوسي چې له پخواني ولسمشر براک اوباما سره خبرې پرې شوې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو له هغو هیوادونو چې د مسؤلیت منونکي او بلل غوښتي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لاره خپله کړي او پر ایران بندیزونه ولګوي. نتنیاهو دا غوښتنه پرون په لندن کې د برتانیا له صدر اعظم تیریزا می سره په کتنه کې وکړه. د لمیرمن می سره تر غونډې مخکې وویل ایران هڅه کوي چې اسرائیل محو کړي، غواړي منځنۍ ختیځ فتح کړي، اروپا ګواښي، لویدیځ تهدیدوي، نړۍ ته خطر پیښوي او لیوې لمسونې وروسته بله پارونه کوي. وروسته له دې چې ایران د منځني واټن بالستیک توغندی وازمې د ډونالډ ترامپ حکومت پر ایران نوي بندیزونه ولګول، نتنیاهو ویل چې د ایران د توغندوی ازموینې په وړاندې له برتانیا او امریکا سره یو ځای د ګډ ځواب غوښتونکی دی او دا درې هیوادونه باید د بې ساري یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره په ګډه کار وکړي. د یو سویډن میشتي ساينس پوه او څېړونکي میرمن وای ایران د هغې خاوند د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړی. ایرانی چارواکو احمد رضا جلالی په اپریل میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال ونیو. رضا جلالی هغه مهال د ایټالیا د نووارا ښار د ختیځ پیډمونټ پوهنتون د اسراری پیښو په مرکز او د بروکسل په آزاد پوهنتون کې د څېړونکي او ساینس پوه په توګه کار کاوه. د جلالی میرمن ویدا مهرانیا د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې ایرانی چارواکو د دې پر خاوند تور پورې کړی چې د دولت له دښمنانو سره همکاري کوي. د دا تور بې بنسټه وبله او ویل چې جلالی یوازې په سیاسي چارو بوخت دی. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو یو ضروري تصحیح چې همدا شیبه پیښ شوه په د ایران په خبر کې یو موضوع کې صحو شوې ده. غدا چې د جلالی میرمن ویدا مهران نیا د ایران د حکومت تور به اساس او بل او ویل چې جلالی یوازې په ساينسي چارو بوخت دی. ورزو د ازادۍ د راډیوي مجلې 19 پروګرام ته چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د راپور ته پام وکړئ. ولسمشر اشرف غنی وایي د سکل د جدې له لومړۍ نیټې تر اوسه 160 تنه افغانان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. ولسمشر غنی په یو ویډیویي پیغام کې چې تیره شپه خپور شو، همداراز ویلي چې تر ټولو زیات کسان په نورستان ولایت کې مړه شوي دي. ښاغلي غنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارو ته امر کړی چې له ټولو زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستي ورشتونه د کرهنې لپاره ګټور بولي، خو په عین وخت کې وایي چې د واورو د شویدو، توپانونو او سیلونو له کبله په انساني مرشوبلو خواشینی دی. ولسمشر غنی د تیر شپې په ویډیوي وینا کې په تیر یوه نیمه میاشت کې د طبیعي پیښو د قربانیانو د شمیر په اړه وویل.
در اثر برفواری های امسال از اول جدی الا ابده دل
د سشکل د جدی لومړی د دلوی تر ولسمې پورې د واوري او ورشتونو له کبله یو سلو شل تنه هیوادوال مو شهیدان شوي او په سلګونو کورونه نړېدلي دي. تر ټولو زیات تلفات په نورستان، بدخشان او غزنی ولایتونو کې اوښتي دي. په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایس برمک وایي یوازې په تیرو درو ورځو کې نږدې یو سلو شل تنه د درنو واورو او برف کوچونو په اثر مړه شوي دي. په نورستان کې تر 500 زیات کسان مړه شوي. په بدخشان او پروان کې هم 40 تنه له ژونده بې برخې شوي دي. په مجموع کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې پرله پسې واورو، توپان او د واورو ښویېدو تاوانونه او مرشوبلي اړولې دي. اټکل کېږي چې له دې وروسته به زیاتې واورې ونه اوري، خو لا هم خطر شته چې که هوا ژر توده شي سیلونه به وبهیږي. ولسمشر غنی وایي اړوندو ادارو ته یې امر کړی چې د پسرلي پیښو ته هم تیار واوسي.
څو اونۍ وروسته چې د ژمي موسم ختمیږي، پسرلي کې د سیلابونو خطر باید له پامه ونه غورځوو. مربوطو ادارو ته هدایت ورکول کېږي چې له احتمالي پیښو سره د مقابلې لپاره تیاری ونیسي او لازمه آمادګي ولري. دغه راز خلک هم باید د احتمالي سیلابونو حوادثو خطر ته متوجه اوسي.
د سرو مال پر تاوانونو سربیره وروستیو ورشتونو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې لارې هم بندي کړي دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي د کابل، کندهار، سالنګ، کابل، جلال آباد، کابل، لوګر، ګردیز او خوست لارې به نن پرانیستل.
قدر من اوریدونکو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې د نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي د وسلوالو طالبانو او د ائتلاف ملاتړو حکومتي ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو له زیاتوالي سره ملکیانو ته مرګ ژوبله هم یوه نوي حد ته چې مخکې ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. د هغه راپور له مخې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه د دوشنبې پورس خپور کړ، په 2016 کال کې د مخکینی 2015 کال په نسبت د ملکي تلفاتو اندازه په سلو کې درې زیاته وه. د ورځپاڼې په وینا له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسېدلی، پرله پسې دوه کاله د ملکي تلفاتو زیاتوالی د دې هېواد د امنیتي وضعیت د خرابېدو ښکارندویي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی امامت وویل په افغانستان کې روانې جګړې د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې ټولنې سره پاشلی او ژوند له منځه وړی دی. د ولسي وګړو واقعي خوندیتوب ژمنو او مشخصو اقداماتو ته چې هغوی خوندي کړی شي اړتیا لري. ګارډین ورځپاڼې هم د ملکي تلفاتو موضوع څېړلې او تر ډیره د ماشومانو د مرګ ژوبلې زیاتوالي ته پام اړولی دی. ګارډین لیکي تیر کال ماشومانو ته مرګ ژوبله په سلو کې 43 زیاته شوې، 923 ماشومان وژل شوي او 2509 نور ټپیان شوي دي. ګنمیشتو یا خاري سیمو ته د جګړو غزیدل او له جګړو راپاتې ناچاودیدونکې وسیلې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي اساسي عوامل ښودل شوي دي. ګارډین وړاندې لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر زید راد ال حسین د جګړې په ښکېلو ټولو خواوو غږ وکړ چې نور دغه بېرحمه د جنګي جرمونو سرغړونې ودروي او یو ځل بیا د په هغو زیانونو غور وکړي چې دوی یې د دغې بې معنا او نه پای ته رسېدونکې جګړې اورته په لمن وهلو سره خپلو میندو، پلرونو، ماشومانو او راتلونکي نسل ته رسوي. له دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په کراتو غوښتل شوي چې د ملکي خلکو په تېره بیا د ماشومانو او ښځو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي، خو لیدل کېږي چې دغو غوښتنو تر اوسه مؤثره نتیجه نه ده لرلې. د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په عکس العمل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوازې ویناوې نه بلکې عملي اقدامات وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې اورئ چې د ملي تلویزیون د آرشیف څومره پخوانی ثبت شوی مواد ډیجیټل شوی دي.
تلویزیون پارشیف کې تقریبا ټول مواد 4500 ساعته مواد دي.
اجمل تورمان د بخچې د مطالبه په اړه راته غږیږي. د ویخ لیکوال ادبی ټولنې شاعرانه بانډار
تک سپین بیا بز چیرې ته چیرې ودرېږه یو تصویر در سره اخلم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو در څه وروسته راځي. لومبای همایون هیواد د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات وایي د ځوانانو ملي ستراتیژي تر یو نیم کال کار وروسته بشپړه شوه. د دغې ستراتیژۍ د جوړولو په برخه کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ځوانانو او د اړوندو مرکزونو نظر غوښتل شوی دی. په دې ستراتیژۍ کې د روغتیا، ښوونې او روزنې، کارموندنې، ورزش او د دولت په تصمیمونو کې د ځوانانو د ونډې 15 برخې شاملې دي. په ځینو برخو کې د ستراتیژۍ د تطبیق عملي کار پیل شوی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګړو صندوق خلی ځلې کوي چې د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره بودیجه برابره کړي. د لغمان ولایت مرستیال شهزاده مظلومیار د دغه ولایت د ژورنالیستانو او رسنیو د امنیت د خوندیتوب کمیټې سره په کاري غونډه کې وویل د رسنیو له همکارۍ پرته د ولایت د کړنو او لاسته راوړنو سم انعکاس ممکن نه دی. هغه زیاته کړه د لغمان ولایتي اداره به په خپل ټول توان سره د بیان ازادي، مدني ارزښتونو او د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره له شته امکاناتو څخه کار اخلي. مظلوم یار وویل رسنۍ اوس په نړۍ کې د څلورم ځواک په توګه پیژندل کیږي او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځواک څخه باید د عامه ذهنیتونو په جوړولو کې په سمه بڼه کار واخیستل شي.
د سلواکۍ د میاشتې په 12مه په کوټه کې د کلتور او ګرځندوی وزارت لخوا د پښتو په شمول د څلورو ژبو لیکوالو او شاعرانو ته د دوی د اثارو تر غوراوي وروسته جایزې ورکړل شوې. د پښتو په برخه کې عبدالکریم بریالی، پوهان سیال کاکړ، ډاکټر لیاقت تابان، صفیه پانیزی، عبدالکریم عامر، فدا محمد لیوال او نعیم آزاد دا جایزې خپلې کړې. دغه جایزې په کومو برخو کې ورکول کیږي؟ لیکوال او شاعران په څه نظر ورته ګوري؟ زموږ همکار بارکوال میاخیل چې پر خپله دویمه شعري ټولګه تګیلی باندې جایزه هم اخیستې په دې اړه رپورټ راستولی، د اورېدلو بلنه درکوم.
د بلوچستان د کلتور او ګرځندوی وزارت په دې ایالت کې چاپېدونکو ادبي اثارو ته هر کال جایزې ورکوي، خو دا جایزې له ډېرو کلونو ځنډېدلې وې او د جنوري پورې 1 د 2011 او 12 میلادي کلونو پښتو، اردو، فارسي، براهوي او بلوچي ادبي اثارو ته د علامه اقبال په نوم جایزې ورکړل سوې. دغه جایزه پخوا لږ به خو سږ لومړۍ جایزه اخیستونکي کتاب ته 90,000 کلدارې، دویم ته 50,000 کلدارې او دریم ته 60,000 کلدارې نقد انعام ورکړل سو. لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان پر خپلو دوو اثارو د شیدا او حنان پر تلیز جاج او سفرنامه د تاشقند د قند څکه باندې جایزې ترلاسه کړې. ښاغلی تابان وایي لیکوال چې پر کتاب کومه ذهني انرژي مصرفوي او خواري ورسره کاږي، دغه جایزه د دوی لپاره ډېره لږ ده، خو وایي دا هم غنیمت دی چې حکومت په اوړو کې د مالګې برابر د مورنیو ژبو ادبیاتو ته هم توجه کوي.
اصل کې لیکوال چې خپل کتابونه چاپوي په ډېر بد حال کې چاپوي. داسې ډېر لیکوال شته چې کتاب لدی او د چاپ دغه نسی زمينه نسی برابر ولای، نو لازمی نه ده چې کم کتاب ولیکل سي هغه دی واډ واخی. دا واډ چې دی د صرف د لیکوال یو څه وسلاب ځای کولای سي، مالی تور دی دومره نه چې دغه کیږي. یو تحقیقي کتاب چې تلې کې باغه به خي خالد چاپ خرچه ته مګور کمپوزینګ ته مګور هغه چې دغه د پاره کم کتابونه اخی کم منډ ترند کوي دغه د پاره چې دا 100,000 روپۍ دی دغه کتاب مقابله نسی کولای. ها البته د لیکوال ډیر وسلاب ځای په دې کیږي چې د آینده د پاره هم د کتابونه تخلیق.
لیکوال او مؤلف فدا محمد لیوال ته هم د هغه پر فولکلوري تالیف پښتو متلونه باندې جایزه ورکړل سو چې 10,000 متلونه یې پکې راټول کړي دي. ښاغلی لیوال وایي د حکومت لخوا د مورنیو ژبو کتابونو ته د جایزو ورکول د دې سبب کیږي چې لیکوال په خپلو مورنیو ژبو ادبي آثار ولیکي.
دا یو ډېر پرنځای قدم دی چې اخیستل سوی دی، که څه هم ځنډېدلې دي، خو بیا هم هغه چې کوم خلک مستحق و یا کوم خلکو ته چې حق درلودی چې هغو خلکو کتابونه جمع کړي وو هغو ته دا ورسېدل. دا یو ډول هغه خلک چې دغه کار ته زړه نه ښه کوي، یا په اصطلاح د مورنۍ ژبو کې اکثره خلک کتابونه نه لیکي، ځکه هغه داسې یو په ثانوي حیثیت باندې ورته ګوري. خو کله چې دغه ایوارډونه ورکول کېږي یا د هغو هغه حوصله افزایي یا تشویق کېږي، نو هر څوک دې ته زړه ښه کوي چې باید په خپل مورنۍ ژبه کې یو کتاب ولیکي تر څو هم یې نوم سي او هم یې ورسره په څنګ کې هغه مالي مرسته هم سوي.
که څه هم د حکومت لخوا ادبي اثارو ته جایزې د دغو اثارو تر ارزونې وروسته ټاکل کیږي چې هر لیکوال او شاعر خپل 15 کتابونه جمع کوي او هغه د ارزونې لپاره بیلابیلو لیکوالو ته ورکول کیږي او د معیار له پلوه غوره کتابونه پکې جایزې ته ټاکل کیږي. خو لیکوال او څېړونکی ډاکټر نصیب الله سیماب وایي په دغو جایزو کې تر معیار شخصي ملګرتیا خپلوۍ او عمر ته زیات ارزښت ورکول کیږي.
موږ تر اوسه پورې لا هغه ځای ته رسېدلي نه یو چې په معیار باندې فیصله وکړو. په کار دا دی چې دا تاسې خلکو ته ورکول شي چې هغه وګوري چې یاره دغه کتاب واقعي د دې جوګه دی چې دغه ته زه ایوارډ ورکړم، بیا به تا ته معیار راپورته کیږي. که چیرې د مقدار په حواله یا د عمر په حواله ایوارډو نه تقسیمېدل شروع شي، نو هغه د معیار چې کومه خبره ده هغه بیا شاته غورځي. بس خلک بیا دا کوشش کوي چې بس زه یو کتاب چاپ کړم، بیا به شناخت پسې وچلوم، سپارش به پسې وچلوم، دا ایوارډ به واخلم، نو دلته بیا معیار ته نقصان رسیږي.
دغه جایزې په درو برخو شاعري، داستان او د څېړنې په برخه کې ورکول کیږي. خو د علم او ادب نورې څانګې خصوصا ژباړه ځینې بې برخې ده. لیکوال پروفیسر خلیل باور وایي د څېړنې غوندې ژباړه هم ډېر ګران کار دی او د ژبو د ودې لپاره ژباړې ته ډېره اړتیا ده. حکومت باید د ژباړونکو د هڅونې لپاره د ژباړې کتابونو ته هم جایزې ورکړي.
زما په خیال تحقیق چې څومره ګران کار دی، ژباړه هم تر هغه کم ګران نه ده. مثلا که ته د تحقیق څخه ژباړه کوې نو هغه له تا څخه د عمري خواري غواړي، څومره چې محقق تحقیق کوي او دغه کم که څه تخلیقي داسې فنپاري چې هغه ته په تخلیقي ژبه کې را ژباړي، نو د هغه هم خواري که هغه ته تخلیق کار نه وي او تخلیقي صلاحیتونه نه لري هغه یې نشي ژباړلی، نو هغه هم پخپله یو تخلیق دی. نو په کار دا ده چې ژباړې هم په هغه کې شاملې کړای شي.
له 2013 تر 2016 میلادي کلونو پورې چاپ شویو ادبي اثارو ته لا کالنۍ جایزې نه دي ورکړل شوې. خو د کلتور ایالتي وزیر مجیب الرحمن محمد حسنی ژمنه وکړه چې نه یوازې به دغو اثارو ته ډېر ژر جایزې ورکړي، بلکې د پښتو، براهوي او بلوڅي ژبو د ودې لپاره به له ادیبانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د باغچه اخبار څلورمه کڼه له چاپه راووته. باغچه د ماشوم د ادبیاتو د کور میاشتنی ارګان دی. د کور مشر اجمل تورمان وایي چې باغچه وړیا ویشي او هڅه به وکړي چې عمر وکړي او خزان نه شي. له ښاغلي تورمان سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب، ستړی مسې د باغچه له اولې تر څلورمې ګڼې ټولې دې مبارکي.
مننه حماد صاحب.
په کار خدا وا چې دغه اولې ګڼې په خبرې دو سره دې خبر کړی وای. یو څه د دې باغچې په حصه کې راته ووایاستئ چې په باغچه کې کوم مطالب خپرېږي.
باغچه د ماشومانو د ادبیاتو کور میاشتنی ارګان دی چې د څلورمه ګڼه ده. څلورمه ګڼه چاپ شوې ده، په څلور مخو کې چاپیږي، په رنګه ډول په خوی کاغذ کې. دا چې د ماشوم د ادبیاتو کور دی نو زیاتر ادبي مضامین پکې راځي. کیسه ده، ټوکې دي، شعرونه دي، معلومات هم دي پکې. داستان د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو پیژندګلوي هم کله کله ده چې دوی ته پیژنو چې کوم لیکوالو دوی ته کار کړی دی. دغه موضوعات په بخشه کې راځي.
او تورمان صاحب، تاسې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او دوی ته د نشراتو په برخه کې تجربه لرئ، په خو هم په دې برخه کې کار کړی. ستاسو په خیال اخبار لکه دا اوس چې ستاسو ده، داسې یو شی به ښیي ماشومانو ته که به مجلې ښیي؟
زه فکر کوم هغه تجربه چې زه لرم په دې برخه کې اخبار ځکه ښه دی چې یو خو مونږ په مجلې کې تر اوسه پرې په افغانستان کې چاپ شوي دي. د دې دغه مصرف او لګښت زخته ډېر راغلی دی. دې لپاره ځلو 15 ګڼې چاپ شوي دي، نورې بیا نه دي چاپ شوي د مالي ستونزو له امله. دغه څلور مخه اخبار چې مونږ میاشت چاپوي، یو خو په وخت سره ماشومانو ته رسیږي، بل دا چې دې ته په پام سره چې لیکوال هم کم دي، مونږ میاشتنۍ چې لرو څلور مخ کې دې ته لازم کافي مطالب پیدا کولای شو چې دا چاپ کو. او دریم دا د قیمت په موضوع يم ده. مثلا که څه هم دغه د باغچې دغه چې دا د څلور غړي مونږه رایگان ویشلې دي، د قیمت موضوع په مجلو کې دا ده چې مثلا یو مجله شل 25 افغانۍ یا ډیر سلوي 500 پرې تمامېږي. که پرنګ ډول چاپ شي خو 500 ډالر اتمن تمامېږي. بیا دغه 500 خو ماشومان خو بیخی دی دیر پاره دغه نلری واسنه لری چې په 50 روپیه د مجله واخلي او لویانم د کورنۍ غړي هم دغه ناسم اقتصادي وضعیت لپاره چې لبا د مرغ په افغانستان کې خلک لري هغه ځړنه کوي چې د 50 روپیه وي دی باندې 15 ډوړې کیږي زبوسته د ماشوم د پاره په دغه خلم مجله خلم ولیک په 15 روپیه 40 روپیه باندې یو شی تمام شي هغه پلارم مور ورته ډړه کوي چې ماشوم ته واخلي خپل ماشوم سره ماغه د جیب خرڅ د ورځې 10 روپیه 15 روپیه چې ورکی هغه مثلا کریش میش کې ورځ دیته ځنګړي کې هغه اخبار واخلي
دغه ګټه خوسته ده خو اخبارونه معمولا ساتل کیږي نه زما هم تجربه خو دا ده چې کله مجله را سره مجله او کتاب د لوړالته یو ځای کېدم ما اخبارونه معمولا نه ساتل کی په هر حال یو بل چې تورمان صاحب زما توجه سوم البته د زموږ د ماشومان لپاره سې دي کوم مجلې چاپی ما دا شی نه دی په کلی دی چاپ سوی دی دا عملی زده کړو لپاره فرضاً دا امکانات هم ستا دی که د نقاشي په برخه کې عملا ځینې مسایل تدریس لام دی لارې نه البته ډیر عادي معمولی شیان لکه کارتونونه نه دی شروع سي داسې مجلې هم ستا دی په ښار کې خارجي مجلې دي چې دغه په مرسته تاسو کولای شئ چې داسې سلسله هم شروع کړئ په دې اړه نظر څه ده
ومنصب د نقاشي په اړه چې تاسو وویل دا برخه کمه ده په اخبار کې موږ ورته پراتلون کې غواړو چې پام وکړو ځینې رسمونه نقاشي وي چې ماشومان خپله پکې عملا برخه واخلي هغه رنګه کې هغه جوړي کې دغه شان یو بل شی چې کمښت دی په دغه دقې کې میاشتنۍ کې هغه د ځینې ذهني برخې چې مثلا ځینې ماماګانې دوی لږ نه په ځینې مجلو دی کې ورته ځای ورکړ شوی دی دغه برخه هم کمزوري ده په دې برخه کې دې برخې ته هم غواړو پراتلون کې
یعنی تنه دغه برخه منظور نه ده چې صرف نقاشي ده نور موږ ډیر عملی کارونه کولای شو چې ورته وی خو فرضاً د دې ژمي تر موسم پورې را پیاڅ دغه واورین سړی چې جوړی د تور ډیر مختلف شکلونه په دنیا کې ستدي عکسونه موږ وینو یعنی کدی چې له موسم سره مطابق یو شی ورته وخیو همداسې ځینې عملی نور کارونه فرضاً پسرلای را روان ده په دې حساب کې د نیالګي د خودلو یعنی مخکې تر مخکې چې ورته پیشبینه وسو ماشومان باید واڅو عملی کارونه ته
دقیقا او من سپ تاسو ته موضوع دی واورینو سره چې یاد کړه متاسفانه دا ژمه او تیر ژمه د دې تیر ژمې پلان دی موږ د شیانې سره دا طرح شوې دی بيخي چې لګواوروري چې دا ماشومان د واورینو سره یو یو دغه سیالي او جوړ کورته ولې لبد مرغ د دوه واور په دې اندازه نه دچو یو سړی د جوړ کیسه کلم دی چې واور په اوري سه بغه دغه شي او دا موضوع خدای د پسلې لپاره چې تاسو کوم ائیډیا ورکړه ان شاء الله چې په دیوان دی مشوم د ادبیات کور پام کی
څومره کسان بوختي د باغچې په چاپولو د مطالب پر اټول
بل باغچې اروپي کار دی موږ د مدیریت چارې دوه وطن خويند ته چې د ادبیات ر پانځي فارغین دي نیوی نه څه کال فارغ شوی دي ماشوم د ادبیات برخې عملی تجربه لري اغلی شمله نیازی مدیریت کوي او اغلی نگینات منځوي مرسیالي کوي دغه شان د ماشوم د ادبیات او د کور ټول ګروپ په دې برخه کې بوخته چې څنګه وکول شي خه مطالب برابر کړي دغه شان مونږ غیر دینه چې باغچې ته مطالب برابر وو نور مچلو د پاره هم کوشش کوو چې مطالب برابر کوو مثلا د کندهار نه وريدونکو کوبه کو نمړې غنه چاپ شو د ماشوم د ادبیات رکور همکاري دوی سره د مطالب د لیګل په برخه کې وا شاند دریچې په نوم باندې په کابل کې اول مجله د ماشومان د پاره چاپ شوی د دریچې لپاره هم ماشوم د ادبیات رکور او هغه هم کاریشتره دوی ورته مطالب لیکلي او پراتلون کې به مولي کې زمنن په دغه روسي کې په افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ د موسی له خوا یو شمېر کتابونه چاپ شوې دي چې په دې ډیره کتابونه د ماشومان د ادبیات رکور غړي دي چې چاپ شوې زه فکر کوم چې موږ په دغه ټیر یو کال کې کوم ځوانان چې ماشوم د ادبیات برخه کې ټولن ته وړاندې کړي هم مسؤلیت زخت ډیر غوړو په ځوان نسل باندې کار وکړو پراتلون کې کې هم چې دغه د ماشوم د ادبیات د لیکوالو برخه کې چې کومه خلا او کم تشه ده دا ډکه نو د شتر کوم په دې باندې کامیابی ګو تر کومه به بریالي د وخت ثابت کی ولی موږ خپل هڅه ان شاء الله دمو
او تورمن صاحب اکثره وخت د مالی ستونزو لوجنه مجلې او خبرونه د یو موده کار وکي بیا چې هغه بودیجه نه برته و تړل سي څه فکر کوي چې باغچه به څومره عمر وکي
بله همدې لپاره چې تجربه ثابت کړي ورته په خاطر دی د کوبک پونم باندې هم مجله درلودله په کابل نه چاپی دا چې په امتیاز د کندهار رونو تم ورکه غوی چاپی ورته نور مجلو د پاره هم ما کار کړي دا د باغچه چې څلور وخت موږ چاپو په اخباري شکل باندې خو په خوې پورنګ کاغذ باندې دی لګخ کم دی مثلا په زرو غنو څلور زر افغاني لګخ راځي یعنی کبل څوګرانه کی مونږه ماشوم د ادبیات کور غړي چې هغه 2300 روپیا 5500 روپیا واچو څلور کسه مونږه کولای شو چې دې مصرف پوره کو ډاډ ورکوم خپل مینوال ته چې ان شاء الله باغچه باندې بندي کی او هغه دوستان چې کوغړي چې باغچه سره مرسته وکي او دام ورته هم چې راځي مهرباني وکي دونه مصرف نشته په دغه پرفنګي خدمت او کار کې صحیح شي مونږ سره
نو کورمدان
مونږ کورمدان
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ګوتمیو د غمیو په اړه به مخایي ځینې باورونه اورېدلې وي د فیروزي غمی په اړه یو باور دا دی چې کچا دا غمی په ګوتمی کې لګولی وي نو په هر چاره کې به پیروز او بریالی وي همداسې د عقیق یا قوت او ځینو نورو غمیو په باره کې هم باورونه موجود دي حکوم غمای چې تاسو به اوس نقل واوري له دې غمیو سره متفاوت دی وغمه جبارخیل وایي چې غمی د جانور خوله له خاورو پورته کړه نور زه هم نه یم خبر غوږ به شو وغمې ته
پریوته کوټګر او بی وسلې جانور منوو یو وخت په یو خار کې یو بډا اوسېد چې جانور نومیده د خدای په دنیا کې لې کې وی چرګې پراته چې په ډیران بکر زیدل بل هیڅ نه لرل جانور یو ورځ لوګي ډیر پتان کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو بازار ته لاندې ورسېدل چې چرګ ورنه دوه لارویانو په یو غیران وغوښت په هغه وخت کې غیران ډیر پیسې وي او جانور دې سودا ته سمدستي تیار شو دوی چې ډیر ذلیل جادوګرانو جانور ته وویل چې په هغه بل کوڅه کې کور دی پیسې به هورې ورکړي جادوګر چې تر دې مخکې روان وو او ګمان یې کاوه چې دی به یې خبرې نه اوري یو بل ته یې سرونه ورنږدې کړل دا یې وویل د چرګ په ګیټه کې پروت غمی به سمدستي راباسو په ګوتۍ کې به یې کېږدو چې هره ارزو مو پوره شي هغه بل ورته وویل عجب شی په لاس راغلی دی لکه خوب چې وینم لومړی جادوګر زیاته کړه کما قلان دی په سړی توپ پسې ګرځي زاو ته به سروات غواړو بیا به وګوري چې خلک دې څنګه قدر کوي او څومره په درانه سترګه درته ګوري دویم جادوګر وویل راز چرګور نه هم دا اوس واخلو تر کوره خو لارشته جانور چې هغه د چا خبره ګیره پر ژرنده کې نو سپینه کړي او په ژرند کې ډیری سړی تودی لیدلې وي سمدستي د تیښتې اراده وکړه دو په خپلې وی دوی پردای کړی د سترګو پر اپ کې له جادوګرو او تختی د کور ته ولاړ په کور کې چرګ حلال کړ او د غبګی ډکی په اړتیا یو غمه ولید غمه یې را وست زیړه یو په ګوتې کې خود او د امتحان لپاره یې وویل ای غمیه که په اړتیا کمال درکې وی هم دا اوس می اتلس کلن ظلم یې کړ بوډا جانور لا خپل خبره نه و تمامه کړی چې وینې پرګونو کې پټو پون شو په اعصابو کې قوت راغی په پخو او لاسونو کې نوې زور ولید پوستکی یې تان شو په نظر کې رڼایي پیدا شوه سپین ویښته یې تور واوښتل کرشو پخلی یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږه ویښته یې پاسته احساس کړل لنډه دا چې جانور یو کلی اتلس کلن ځلمی شو جانور له خپلې ګوتې سره ځنګل ته ولاړ او هورې یې وویل یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچالو لور سره واده غواړم ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه جانور لاندې وکتل ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی دیوالونو ته یې وکتل ښکلیو انځورونو یې سترګې ونازولې نوکران یې هر لوري ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې به حساب آسونه او بګیو ته حیرت واخیست د سیمه پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایقه ولیده. جانور د پاچا زوم شو، شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د بریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاران نه و ناست. دوی د جانور د غمې پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د بیې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي، نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله ډیره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامندو خوشامندو یې ګوتۍ تر سهاره پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د ښکلې نانځکې څښتنان راغلل او له پریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتۍ واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکې بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکې سترګې راهسکې کړې د نانځکې راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر ځنګل ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول، په تندي یې ګونځې پیدا شوې، وریځې یې ببرې شوې، لیمې یې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کړ شوپه شوه، ملا یې کړوپه شوه او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید کرکه یې ورنه وشوه، د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتۍ یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي، خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټاګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لټ په لټ کړ. آخر ژورې سوډې ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل، پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلې او سزا یې نوي ورکړې قرار به کینني. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې خانه ششول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلي بوډا قیمتي غمی راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیکیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کاره موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږده مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې انډیواله، د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتۍ له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دایو جادوګر په همغه ګوتۍ غاښ ولګاو چې ګوتۍ پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوای کړی وو او ګرېدلې وه، ګوتۍ له لاسه وویسته، په میز باندې یې کېښوده. ګوتۍ یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوتۍ په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتۍ سترګې ولګېدې، له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جادوګرو دې خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل، چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په تلاکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی و. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشحاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جانور، خسر یې پاچا او لور یې پریتینا پاتې ټول عمر خوشحاله و اوسېدل.
د افغانستان ملي تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو، موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا اوات میاست مخ کې پایل کړي و تر هغه پروسه ختمه سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی دی، په دې کې لاس کمپیوټر او لاس له خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بیتاکم مو د دې لپاره کومه واڅې موږ لرو، د لپاره وسایل آماده کړي دي. موږ لاس تن همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړی هم ده.
مرخصه په مجموع کې دا کوم زاړه مواد چې وو هغه په زاړه سیستم کې په آرشیف کې دا په مجموع کې څو ساعته مواد دي؟
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 14500 ساعته مواد دي. سپدې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه را سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه، د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساعته مواد موږ په دی وی سی پرو کې سدا ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دی، یعنی راسان سرور ته نه تللی او کمپیوټر ته نه تللی، آماده شوی دی. سدا پروسه د اوس موږ نوې شروع کړې ده په دې تبدیلیږي. سبه دې کستو کې یو د بوش سیستم ده چې هغه په نړۍ کې بخي وسله منځ تللی ده. وسایل لرو، پرزې د وسایلو لکه سر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات دې لپاره په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ. پرزاجات په دغه لاس ورځو کې را رسیدي، کوم وسایل چې کار نه کوي وسایل کار کوي. سپدې کې هغه ویډیو یو انچ کسیتونه دی دو انچه کسیتونه دی پس وی سی آر کې نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږه پروسه تقریبا دو درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کستو باندې اوړي، له ډیجیټل کستونه به راځي بیرته د دی وی سی پرونه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي، سه دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 4500 ساعته ټول مواد دي، 1295 ساعته مواد تبدیل دلت د کستو ضرورت لري، او 3650 به عملاً کار شروع کیږي.
دا یو کسټه چې په خوانی سیستم کې ده، تاسو چې ډیجیټل تر اړوي د څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بیتاکم کستون دی، د لپاره موږ یو سفر درلوده، زه او رئیس به عمومي رای تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللی وو. هلته بعضې ډیر نوي شیان ولیدل، مثلا دلته زموږ همکاران دي په یو کست باندې داسې وخت سوی داسې دوه ورځې تنه د دې کستو په فارورډ او ریوایند کولو باندې تیریدل. بیا دې لپاره ما بعضې مخصوص مواد الکول او بعضې نور مواد دي چې دې ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوص پښتو سره په کار کوي. زموږ تخنیکي همکاران یو کست یوه ورځ دوه ورځې په بر کې نیسي، اکوم مواد سه کستونه سره یو بل سره سریک سوي دي، خو ټول کستونه یو ورځ فارورډ او ریوایند کول ضرورت لري. هر ځلې دوه درې ځلې سترغو هغه کستونه ځان نورمال کی د کاپی کولو لپاره. اکثر کستونه نیمه ورځ واخ غواړي، اکثر کستونه په 2 ساعتو کې مثال پاکې دوه ضرورت لري، اکثر یو کست 2 ورځې وخت لري ضرورت لري چې دا کست باید پاک شي. دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولې دوت نوې مسولې د یو لابراتوار وسې، په غو لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ واخلو. په دې کې اکثر کستونه مواد رنگونه لک تغییر کوي، رنگ بیرته نورمال حالت راولي، نایس یا پرش یا د کستو سیلری په کې اکثر مواد باید هغه بیرته قانی حالت راسي. اکثر کستونه طبعا څلوي کلو مخ کې مواد په دې کې تغیرات کراغلي بیرته قانی حالت راځي. بل یو قسم مخصوص مواد سالته موږ وګیدلو، مثال بوش کستونه دي، موږ ډیر غټ غټ کستونه دي، دې لپاره یو قسم مخصوص مایکروویف یا داشونه دي. په داشو کې د څلیر ساتولو لپاره په شپیتو درجو کې د کستونه کې خدل کیږي، په شپیتو درجو کې کست کې خدل څلیر ساته بل تمغه حرارت اخلي، ورسته له حرارت سره اخلي د کوم ګرد خاور سریخېدل د شانس دي د ټول نورمال حالت راځي. بیرته به په کست بوش کې ولېږي، زه نورمال حالت ځان برابرین.
په تیرو کلونو کې د سیبونګو سایو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ آرشیف ته ځان اوخته دا او یو برخه ځای سوي دا تاسو په دې ارتباط هم یو څه راته وایسته، او بل دا چې په اوسنی وخت کې یو شی چې ډیر مهم ده خوندیتوب ته مواد ده.
آرشیف خو فضل دی خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم چې د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل دی خدای ده په کلی توګه مسونه ده. د آرشیف کوم مواد نه دي خراب شوی، یو خوالی ده اوس په افغانستان کې دغه هوا ډیر رطوبت نه لري، نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر چې په کلونو کې چې دلته برېښنا نه و، داخلي جنگونه و یا نور مشکلاتو، دلته یو تهویه د خپل د برق یو سم نورمال هوا سی باید وای، دلته ایر کنډیشنونه سی باید هغه هوا په 1320 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده، دا ساتل سی وای دا هوا نه و. لیکن بیا هم لنی کمرغه سی مواد ډیر ښه ساتل سوي دي، مواد نه دي خراب سوي. په اکثر کستو کې کلاس 40% څه تغیرات راغلي، د دې بیرته د جوړولو لپاره هم کوم مشکل نشته، اوس وسایل ستاسو ټول پخواني حالت راولي.
د خوندیتوب لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟ څه به کوئ
خوندیتوب لپاره؟ اوسنی نوې ټکنالوژي کې دغه مواد پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلېدل پروسه پیل کړم ده. لېغنه دي دغه مواد کمپیوټرو ته، چې په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تایسي، لېغ کمپیوټرونه بیر تزيد سرورو ته، چې سرورو کې باید ټول مواد ساتل سي په مخصوص هارد ډیسکو کې ساتل کیږي. د دې لپاره خپل سرور یو شخص موږ ته انکړی دا غي اجازه دي، سرور او طاق ته د تګ اجازه لري، زه خپل ما ته اجازه نه لرم، له هر نگانه دي امنیتی نگانه دي غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري، زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رائټ باید دا خطور سپر قانون پاسوی دا او کاپی رایټ سیستم مل دنه څوک استفاده نشي کوي. خو بیا میدل لپاره موږ مستون اما کودونه دي سل سرور نه زموږ په داخلي استفاده لپاره کار اخستای سو. مثال زموږ یو پروډوسر دا راځي خپل سکرپټ د خبرونه جوړ کړی دا رنداونه جوړ کړی دا د جی په استودیو کې مواد ضرورت لري راځي آرشیف ته مراجعه کوي زموږ دغه مواد ضرورت دي سرور شیر دا خپل ارتباط لري له استودیو سره د استودیوګانې کمپیوټرونه مخصوص له ترنشر پروسیزي ټول مخصوص کودونه لري د مواد استلکیږي نه فقط په همدغه یو خپل دوران کوي سي لیکن مواد څوک تراخستای نه سي
مراقب صاحب په مجموع کې د دې آرشیف د مواد او کاپیګانې هم باید وساتل سي په دې سکه نظر څه ده
دغه پروسه هم شروع کړې ده ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي ډیجیټل سی شامل د سرور هم سی اگر چې په افغانستان کې تروسه د ذهنیت نه ده برابر سی چې د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک ته وړو لیکن معمول د پټول نړۍ کې سی په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټول نړۍ مواد لته یو کاپی ساتل کیږي تر نه د ساتنې لپاره یو مخصوص امغه حوام لري ساتنه مخلي شاید کوم معقول زیات به اخلي د هر هیواد نه زموږ نظر دا ده چې په وروسته له ډیجیټل سیستم واوخته دا به په یو غټ بکاپ سیستم کې د ټول مواد به په یو سرور کې اخلو بیا به دا پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل د رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده او له یو هیواد سره سیده په امریکا کې په جرمنی کې یا په سویس کې سی کومبل آرشیف کې د آرشیف اصول د دې ستنه مواد به ټول زی هلته زموږ وړاندیز دا ده تر هغه د تبای وای دی او ذهنیت هم پیدا سي سی مواد صرف هلته ساتل کیږي د مواد نه څوک استفاده کوي سي او د موادو فقط ساتنې لپاره یو نظر لرو سي یو کاپی په خپل تلویزیون کې یو کاپی د افغانستان په بل مسون ځای کې سی ورسته به پیغام راکه تصمیم ویل کی خپل دولت تصمیم نیسی باید یو کاپی هلته وساتل سی یو هم کوم بهرنی هوا ته موږ ساتنې لپاره کولې ګو دا به ډیر کاری
نور پروګرامونه مصدی د آرشیف د لا خطوب د پاره او لا خوندیتوب لپاره
یو ضروری موضوع دی میتا دیتا ده سی یو خو مواد ډیجیټل تاوري په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لګي مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتا دیتا کې خواله اداده سي د سندرغاړي نوم لیکل کیږي د سندرغاړي د سندره شعر دي چا ده کمپوز چا جوړ کړی ده په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده په کوم کال کې سبسوي ده د سندره هغه کلی ټول معلومات سي ضرورت ده په دې کې په هم زمان موږ د دواړه پروسې یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتا دیتا جوړیږي یعنی مکمل ټول هغه هویت دی یوه سندره یا د یو تاریخي موضوع یا د یو فلم یا د ټولو د هویت په دې کې ولېږي اې د خواله دا چې یو مکمل د آرشیف لپاره په هغه ډسمارک ورته په جرمني کې ډسمارک کې موږ شاملې افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم تلته نو چې موږ نوی پکې شامل سولو په ټوله نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې بل خواله دا چې کڅو غوړې سي تحقیق کوي د آرشیف په اړه کې د افغانستان هغه ډسمارک ته شاملېږي هغه سایت به پیدا کړي دا یې وروسته موږ به خپل د ملي راتلویزیون سایټول لارې نه د اعلان کو یو څوک چیرنه کوي چیرنه لپاره کوم مواد ضرورت ده میتا دیتا کې څه ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلومات لمخې نه بیا کدی دوی ضرورت کیږي سم مواد ته ضرورت لري مثال دوی 4-15 دقیقې مواد هم ضرورت لري په کوډو کې موږ الته په میتا دیتا کې صرف د 40 ثانیو یا 30 ثانیو لپاره مواد اچو سی هغه سره یو ګوري دغه مواد دي او د باره کې معلومات پیدا کی لغنه اخستای نه سيزانته څوک غواړي دغه مواد واخلي نو موږ سره به رسمي مراجعه کوي دلته لای حل وروړه اې دغه مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد
ډیر مننه متخصص کوم ده
مهرباني ډیر مننه تاسو
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په کوټه کې ویښ لیکوال ادبي ټولنه چې معمولا غړي تنقیدی غونډې کوي دا ځلې په خپل میاشتنې غونډه کې مشاعره کړې ده په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیلم د مشاعرې ته ورغلی نور حال دای راقبی
ویش لیکوال ادبی ټولنې د ژوب شار پمنس کې پخپل ادبی حالو ځلو د پښتو ژبې او ادب دیو بل ساتلې ده او هر میاشتې غړي د وی درې منځله ودانی پر سر د کرایې په وکښنې کوټه کې د خپل ادبی تند د ماتې دوله پار سره راټولېږي د ټولنې 13 میاشت د ژوب په سژنې واورنه فضا کې خپل میاشتنې ادبی غونډې وی مشایره ته ځانګړې کړې و چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوان شاعرانو ګډون کړی و په دې مشایره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس د بیکوری فریاد را وړی وو
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې زه یوړم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شوې زړه مې په نارو وو بیلیدم چې د لغیژ نه ګلب ډېر افسوس چې په خزان کې رانه پاتې شوې خیال مې وو چې ټول عمر به تا سره وفا کوم زه شوم مرور ته په خفګان کې رانه پاتې شوې ما وشان مهار کړل د دامان په لوري کډه شوم ته د زړه قراره خورا څنګ شې رانه پاتې شوې ستا د لور نسیم چې په ما ولګي زهیر مې کړي زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم زه شخص شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې شوې
تاند شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و شاروانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط سوم لیونی وم په جانان هسې غلط سوم تش لیژې هر یو انسان له خپله کوره دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط سوم نور دې ټول عمر بدواره ته کولې ستا په یو ځلی قربان هسې غلط سوم بادشاهي د دنیا نه وي تر ابده زه په تخت د سلیمان هسې غلط سوم مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې زنسم په زوړ او ځوان هسې غلط
زبردست د عربی اماراتو مسافرۍ کور ته راستانه سوي شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله او د غزل په یو بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځنې کډه کیږي
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره کاته مې د وفا پر هره لاره تر سهاره ماښام یې وعده وکړه چې سهار له به بیا درسم نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره په نه خبره ولاړه پر زړګي غټ داغ راکړی قسم دی چې له تا به مرم پر هاره تر سهاره چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي نو زه به کډه بار کړم د دې شاره تر سهاره په مینه کې فراز بې غمه هیڅ نه دي لیدلی توبه به زیاته کاږم له دې کاره تر سهاره
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلیدلی شریف شعرانه یې اکثر نثر لیکي خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه
د سخت شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته زما چې وتا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم د سهار او ماښام پرک به داسې څه وي چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم د قاتل ارمان وغیږ ته نور ورلویږم تا مې زړه وژلی تا ته به نالان کړم بیا رهیسم
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي د شاعرانه طبې څښتن جار صافی دی په مشاعره کې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړې لهجه خپل شعر واوراوه
کله یوه کله بل سر ته ولاړ سم پایرانۍ ګورم چرته ولاړ سم زما په وجود کې سوړ او ګرم موسم کله سایه او کله لمر ته ولاړ سم سیده اخلاق هر پرچم پیل ده زه به په کوم مخ پیغمبر ته ولاړ سم زه د بدمستو د سندرو سړی زه به د کوم تصویر نظر ته ولاړ سم جاره راځه را پسې زر بیا راځه زه چې د کوم ښکلي ودر ته ولاړ سم
د ژوب په ښو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپلو همزولو شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لا ښې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي د ده غزل د بیان له پلوه ساده خو د خیال پله یې درنه ده په خپله یې واورئ
نه شمشیر نه د مرګ ویر درسره اخلم تورې تپې سپین ضمیر درسره اخلم تیکر غاړې وخته ستا په تبه پوه سوم هر یو ګام به په تیکر درسره اخلم لیونتوب د چالاکو په جهان کې تر څو پورې به زنجیر درسره اخلم او تک سپینه بیا به زه چیرې ته چیرې ودریږه یو تصویر در سره اخلم.
بهار ناصر د ژوب په ځوانانو کې هغه لیکوال دی چې هم ښه شعر لیکي او هم ښه خوږ نثر. د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډې کیسې هم لیکي، خو شعر یې خپل ځانګړی رنګ لري چې د ټولنې اوسني دردونه یې پکې په ډېر شاعرانه انداز انځور کړي وي. یوه وروستۍ غزل به یې ځینې واورو.
د کام پر حال می له حاضر زمانه و شرمیږم، زه د یو فرد په حیث له درس جهان و شرمیږم. په کوم ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي، هغه ورځ ډیر ستا له شینکي آسمانه و شرمیږم. ګوډل می وران کړي خو لاندې ترې سوه نه وینې، خدای زه هره ورځ له سیال طوفانه و شرمیږم. شر د ادم د زوی نیمای هم ستا په برخه نه سو، تا ته چې بد راسي په خوله شیطانه و شرمیږم. دا چې ګلونه د امید می خزان و رژول، اوس چې بهار وبولم ځان له ځانه و شرمیږم.
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده، خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي. په مشاعره کې په سوچه ژوبۍ لهجه خپله غزل واوروله.
هره شپه مو په ډګر ده، هر سهار مې مازدیګر دی، د زړه حال چا ته ورکم یو الله په ما خبر دی. نه خو ستا په کې تاوان دی نه زما په کې تاوان، زړه دې راکو زړه دې یوړ، دا حساب خو سر په سر دی. که قلم مې که کتاب وي پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره که داس بندم خلوی سفر دی. زه د هر سړی په کار یم، زه نو هر څه ته تیار یم، که مسکال دی را کول زما نوم اقبال قمر دی.
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول، خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو همدومره شات زایدل چې ځینې راوام اخیستل. د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي میلمه د ژوب یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپله لنډه وینا وکړه او د ویښ لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه.